السلام علیکم. دا ازادي رادیو پښتو خبرونې ته شراغلاست. په کابل کې 2 بجې سوې اوس وخت را رسیدلې چې ځوان فکر پروګرام وړاندې سي. اجمل تورمان دغه پروګرام په ژوندۍ بڼه پر مخ وړي، خو تر هغه مخکې زه ملالې بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په بغلان ولایت کې د طالبانو سری قطعې ته تلفات اوښتي. په تیرو 24 ساعتو کې د افغانستان په شمال لویدیځ زون کې د عملیاتو پر مهال 15 سختریدې وژل سوي او ټپیان سوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په وینزویلا کې پاتې ټولو امریکایي ډیپلوماټانو ته له دې هېواده د وتلو امر کړی دی. بشپړه خبرونه. په بغلان ولایت کې د طالبانو سری قطعې ته تلفات اوښتي دي. د 209 شاهین قلی اردو اتمی لیوا قمندان عباس توکلی وایي تیره شپه په مرکزی بغلان کې د نښتو پر مهال د طالبانو د سری قطعې دوه جګړه ماران وژل سوي او څلور نور یې ټپیان سوي دي. د افغان قواوو دغه قمندان وایي په نښتو کې دوه افغان سرتیري وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي، خو هیڅ امنیتي پوسته د طالبانو لاسته نه ده لوېدلې. تر دې مخکې طالبانو رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي وو چې د مرکزی بغلان په سیمه کې دوی امنیتي پوستې نیولي او افغان امنیتي ځواکونو ته زیان رسولی دي. په همدې حال کې پرون د پلي خمري په چشمشیر سیمه کې طالبانو د تیلو څلورو ټانکرانو ته اور ورته کړی دی. په تیرو 24 ساعتو کې د افغانستان په شمال ویدید زون کې د عملیاتو پر مهال 15 سختریدې وژل سوي او ټپیان سوي دي. دا خبره د 209 شاهین قلی اردو په یوه اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه وایي د ولید 24 عملیاتو په نتیجه کې د بلخ ولایت پولی بنګاله، بابا، قشقار، قندهاري او د چمتال ولسوالي مرکز د سختریدو له حضور تصفیه سوي او په دې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. همداراز د اعلامیه په وینا په کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالي کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې شپږ سختریدې وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. او همداراز د علي اباد او کندوز پر لویه لاره له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې یو طالب وسلوال وژل سوی دی. اعلامیه وایي چې پرون ماښام د بغلان سمنګان پر لویه لاره د امنیتي ځواکونو پر پوسته سختریزو تهاجمي حمله وکړه چې بیرته پر شا وتنبول سوه. اعلامیه وایي په دغو نښتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په دې اړه څه نه دي ویل سوي چې امنیتي ځواکونو ته تلفات اوښتي که نه. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په وینزویلا کې پاتې ټولو امریکایي ډیپلوماټانو ته له دې هېواده د وتلو امر کړی دی. دا اقدام څو ساعته وروسته له هغه دی چې واشنګټن پر یوه روسي بانک بندیزونه ولګول. دغه روسي بانک د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره توافق لیکونه لرل. مایک پومپیو په یوه اعلامیه کې ویلي له سفارت سره اړوندو کسانو ته د وتلو او د هغوی د شمیر راکمولو د جنوري د 24 د پریکړې غونډې دا پریکړه هم په وینزویلا کې د وضعیت د خرابېدو لکبله سوی ده. د ولسمشر ډونلډ ترامپ اداري اعلان کړی چې نیکولاس مادورو نور د وینزویلا قانوني مشر نه دی او د مخالف ګوند مشر خوان ګوایدو ملاتړ یې کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې په ایتیوپیا کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د دې سازمان لږ تر لږه 20 کارکوونکي هم مړه سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټریش پرون د شوزو د وضعیت د کمیسون د کلنۍ غونډې پر پرانیستو پر مهال په خپل وینا کې دا پیښه پتیره د ملګرو ملتونو لپاره لوی غمیزه وبلله.
Yesterday's terrible air crash in Ethiopia took the lives of all those on board.
دی وايي په ایتیوپیا کې د ناوړه هوایي صحنه د ورستوي معلوماتو له مخې د ملګرو ملتونو د 20 کارکونکو په ګډون د ټولو سپرلیو پر دې سربیره په معلوم شمیر د هغو کسانو ژوند واخیست چې له ملګرو ملتونو سره یې لنیږدې کار کاوه. د ایتیوپیا د هوایي شرکت بوئنګ 908 ماکس الوتکه د تیرې یکشنبه په ورځ د دې هیواد د پلازمینې اوډیسا بابا له هوایي ډګر څخه له پورته کېدو لږ ځان وروسته راوغورځېد او ټول 155 کسان پکښې وژل سول. د امریکا د کانګرس یوې مخکښې غړې د ولسمشر ډونلډ ترامپ د استیزا له وړاندیز سره مخالفت اعلان کړی دی. د استازو په جرګه کې د اکثریت مشري او د ډیموکرات ګوند غړې نانسي پلوسي پرون له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې خبرې وکړې او ویل چې د ولسمشر ترامپ استیزا نه غواړي. میرمن پلوسی ویلی تر هغه وخت چې داس یو قطعي حالت نوی رامنځته شوی چې دواړو ګوندونو یې ملاتړ وکړي نو کانګرس باید له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې د دې په وینا شایي هیواد وویشي. د ولس مشر ترامپ د استیزا هڅې ورسته له هغه چټکې سوي چې ډیموکراټانو په نومبر میاشت کې په کانګرس کې اکثریت وګاټه او ټاکل سوې چې د برتانیا پارلمان نن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدر اعظم تریزا می د نوي پلان په اړه رایه ورکړي. له دې یوه ورځ مخکې میرمن می اعلان وکړ چې په دې برخه کې یې له اروپایي ټولنې څخه د اجرا وړ قانوني ضمانت ترلاسه کړی دی. دا رایه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې برتانیا د دې موافقې د رد او تایید په صورت کې په هر حال ولس ورځې وروسته له اروپایي ټولنې څخه وځي. د صدر اعظم مخکینی پلان په پارلمان کې رد سو. په نوې موافقه کې یوازې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو یا بریکزټ شرایط راغلي او د دوی د راتلونکو اړیکو په اړه څه نه دي ویل سوي. د خبرونو پای.